د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان اندېښنې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشتو د رزمک د اوسیدونکو ستونزې او همداسې په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو غونډه او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو څرګندونې او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې غړي برخه دی. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومات چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده او کنا یوازې ځایي پدیده ده. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ د تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د یاد کمیشن مشر زورا یوسف وویل
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زورا یوسف د څرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان د پوځ او پولیټیکل نظامې لخوا د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره شوې وه. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال رادیو ته وویل چې دا پېښه کې د په خبره د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو موټر په نشه شوی دی چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مفتی سید جهنان ویل په صوبایي حکومت کې دا توان نسته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای د پادی اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده کنه کومه ځای پدیده ده. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
Question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kewi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simai za padida da بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتی، ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سنها هغه تورونه رد کړی چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سه شنبې په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسېدلې دي. د بادغیس د امنیه قوماندانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیم اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواره سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنځمې په ورځ نوښته مشال رادیو ته وویل چې دواړه هیوادونو له لوري په دې اړه یو کمیټې جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې و میشتو افغانانو ته ویزې ورکړل سي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. دا کس د امریکا ښاري پاته شوی و. ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل
and condolences to the families of two hospitals.
غوړم د برمتاو کورنوي ته خپل خپګان او تسلیت سرګن کړم. په خوښینه سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوي جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې امریکایي استخبارات تو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتسي یاغیانو ته یې به وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. دوی وایي چې د نه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځیږي. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسئ. پته ده مشال ریډیو ټکی کام. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. د یاد کمیشن مشر وایي بل پلو د کډوالو د آبادولو لپاره هیڅ پلان مخته نه دی راغلی.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د پاکستان پیپلز پارټي د مشر په بلنه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو یو غیر رسمي غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر وایي په دې اړه شک موجود دی چې آیا په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم د عراق هغه ده او کنه کومه ځایي پدیده ده.
Question is being raised by many people that is this really the Iraqi IS or is it a local phenomena?
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او نیوز پروګرام روشانه مستقبل هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هغه ملک پر پوځ نیوکه کړې ده چې ولې یې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلیو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده. د دې په نه دا ځکه چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواري ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونې د یاد کمیشن مشر زورا یوسف وکړې. پامیر ساحل پر رپورټ لري.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دا وایي د بیکور شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت سیمواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهری یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوي لیکل شوی چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹس کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلوماتي وازی پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهری یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبائلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهری یوسف د دې خبرو په جواب کې وویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
پامیر ساحلو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د یو کمانډان په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوالو هم پاکستاني عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېر اسمیل خان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې وکړ. چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورسز سرتیرو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې دولس پوځي سرتیري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخکې د زم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د پنځو طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان ته به ولاړ سو. د رزمک ډیویژن اوسیدونکي وایي چې یو پلو خو په میاشت کې یو ځل د خوراک څښاک لپاره د سامان وروړلو اجازه ورکړل شوې ده، او اوس په دې لړ کې هم ځنډ رامنځته شوی دی. دې سیمې ته د خوراک څښاک د سامانونو وړونکي وایي چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي. هلته خلک شکایت کوي چې له دوی سره د خوراک څښاک توکي پر ختمېدو دي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
شمالی وزیرستان د رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي، دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوي چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویې
ریسن رو چې هغه ریسن د یو پیلا نونسه د بل پیلا پرې د نیز د رزمک خلک گزارات چالیږي. نیز د رزمک کوم رقصلی امن دی په دیار لسکوله چې د نیز د رزمک چېرته داسې خلاف ورزي نه دو شوې چې دغه په وجه سره نیز حکومت داسې آیي چې رزمک عوام ته ته لږ سیمه فروړه وه. نیز د پوره خدا هغه په چارو چې د ریسن نیز ته خپل روړلی هم په لیا یې رکولی هم چې کوم خپل ریسن دی څوارلس ورځې دی تیرا کېږي چې هغه په بانې سه ډکه لارې وړي دا څومره ظلم دی. یوه لارې د پنځه پنځه سلاتي روپۍ قیمت لري.
د ټرک یو ډرایور محمد سعید چې د څو ورځو نه یې لوډګاډی په بنو میرانشاه سړکو درولې مشال ریډیو ته وویې
څلوېښت پنځه ورځې چې ډاک ګاډي وي لوړ دي رزمک ته دا ریشن نشي تلای. سدګي ته راغلي وي هغه نه بیا پاس وړي میشته سخت تکلیف تای میرتانه چې تای تکلیف نه رکاوي. یو خو میټرې ته به وي وسو بل د ګاډي یې اوس خال چې کیم د چار پټل پاینار پولې څه وسول څه پیسې ورته میر ان شاء الله درا اونې خو دې لپاره اجازه نه ملاویږي.
د رزمک نه دولسم ټولګي یو زده کوونکی رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اتویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي، سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې یې مجھے ایف ایس سی ایم ایگزام دی چالیس کسن دې صحیح سور دی نه کا چالی آشتا ونه پوغا روډ باندې پرې دی په اٹھائی تاریخ بده ایگزام پہلا پیپر دی فرسٹ ایئر دس پندرہ دن سے جمیل لیٹر ور کڑائی دے لار دیے تا ور کڑائی دے دیے تا مش خام خاو دی ایپشل یار دار کو ایپشل یار ہا باند دکڑی مشتا دا اور کو صحیح دو مشتا کلام مش در پلوشر کوي دی مینڈا کلام دا یو خلیه
کلام او چ پد اڑا د متعلقہ حکومتی او فوزی چاروا کو سارا درابیتے کولو ہسا وکڑا نو دوی سرا خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لخوا بیګا د حکومتي او مخالف ډلې پارلماني مشرانو په درناوي کې د میلمستیا بندوبست سوی و چې پکې د وفاقي وزیرانو اسحاق ډار او پرویز رشید په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو مشرانو ګډون کړی و. دوی د ګوادر او کاشغر د لارې په ګډون د ملک پر اوسنیو حالاتو بحث کړی دی. ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وا چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د اسف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته یې کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د چین لخوا په پاکستان کې پر پانګونو باندې بحث شوی دی. د اسمبلی غړو ویلي دي چې په کار د دغه پانګونو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي ولس ته په ځانګړې توګه پاملرنه وسی. دوی ویلي له کاشغره تر ګوادره اعلان شوی لارې دي پر پخوانی نقشه جوړه سي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې لپامه غورځول شوې دي.
But transition of Yugoslavia to the Vienna, some of these days. But it's a question of the Pakistani of political strategic importance. Because then it is strategic importance to the other, the Mungo, the Fatah, the Fatah, the Fatah, the Fatah, the establishment, the Fatah.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي.
دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه سره وخت. زه شاباشري ته دادو تحسین ورکو. شاباشري خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب ترجمانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم. زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرچ کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره جلاسي.
په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجود څه ده چې د پنجاب وزیرانا چې هغه تاسو او ته ګروپ ته وځي دا د وزیر اعظم ته او د دې چې هغه د پرزیدنت د اورا د هغه چې کړی دا تر پنجاب ته ورکړی دا څه کې پر امام راځي دا چې په هغه د تاسو باندې ورېلې د دې چې کډینو چې راځي نو ته او موږ په دې سپکه خو
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو لخوا په پاکستان کې د پانګ اچونې په اړه یو رپورت خپور شوی دی. په دې رپورت کې لیکوال انډریو سمال وایي امریکا چین هڅوي چې په پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نور تفصیل له عبدالحق کاکړ اورو.
امریکای ریډیو ان پی آر د دې رپورت لپاره د پاکستان او چین پر تعلقاتو د لیکل شوي کتاب لیکوال انډریو سمال او د واشنگټن لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیری او د پیپلز ګوند لیبې مشري شریح رحمان سره خبرې کړې دي. د چین ولسمشر د اسلام آباد د سفر پر مهال په دې هیواد کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پنګاچونې په اړه د ان پی آر د دې رپورټ جوړونکی فلیپ ریویز وایي د بیجنګ لخوا د دومرو زیاتو پیسو ژمنه تر هغو پیسو هم زیاته ده چې په دې وروستیو کلونو کې امریکا پاکستان ته ورکړې وي. همدې خبرې ته په پام سره د اندېښنه راپورته شوی چې د چین په لویه پیمانه اقتصادي شکلتیا به پر پاکستان د امریکا نفوذ کم کړي، خو شریح رحمان له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دې په خبره دغه منطقه اوس هم د امریکا لپاره ډېر اهمیت لري او دا داسې فکر نه کوي چې ګواکې امریکا به له سیمې د پام اړولو خپله پخوانۍ غلطي تکرار کړي. د شریح رحمان په خبره داسې ډېرې وجه شته چې امریکا دې ته هڅوي چې په دغه سیمه کې شکیله پاتې شي. د دې په وینا امریکا به د پاکستان مخ په زیاتېدونکي اټومي وسلو او د اسلامي اروپاکو پر شته ګواښونو نظر وساتي. لیکوال انډریو سمال ام پی آر ته ویلي چې هم امریکا ده چې بیجنګ هڅوي په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي. د ان پی آر خبریال وایي د چین سرمایه‌کاري د امنیت له وجې له خطرونو سره مخامخ ده. هم دا وجه ده چې بیجنګ په سیمه کې د روغې جوړې په بهیر کې زیاته فعال رول لوبول غواړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم افعال ډله به همغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې نوې ډلې ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلی د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غني څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژي کې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی راځي چې د خبرونو د لنډیز پر لور لاړ شو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ د سرګندونې د بشری حقوقو د سازمان مشري زهره یوسف تیر روز له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړې. په پېښور کې د ګلبهار پولیس سټېشن په خوا کې په 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د پولیسو پر یو موټر باندې شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پردی د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب رحمان ویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران د صوبې حق له مرکزی حکومت په ګډه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق ډله ده. امر سنها د سرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو یا سخت افغان شوډل دي. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شو دي. دا کسان د امریکا شاري پاتې شوی وو. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتی یاغیانو ته به یې وسلې وروړوي. دا څرګندونې تېر ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې سوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي چې د 9 بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتک نظر وساتي. تاسو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس به لوړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې شوې دي. رابی اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شند سین او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غندې بوي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموش وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولې شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولې شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلې شي وو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معامله واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمرانۍ په اسانه کېږي. ادارې زیاتوي، د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450,000 پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې. حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په حیث موږ له به سوچ بدلول وي. د اولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چېرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ اسیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کوي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د دې دواړو مقالو لنډیز له یو لنډې دمې وروسته وړو. فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ اسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکېله لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي یاغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیرې افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې ښې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژۍ او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاق په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې دوه لویدیز میشتي کسان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو سخت خفګان وښود. سپین ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ته نو معلومه شي دا کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي پر کوم چې امریکایي ځواکونو برید کړی و. احمد تکل پرې رپورټ لري.
سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو.
ولسمشر باراک اوباما لدې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې مڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. 23 کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې USAID کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کاوه د 2014 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 9 کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندویه مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبا ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
احمد تکل و اوسم د خبرونې په پای کې تاسو ته مشال ریډیو اونیز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. که څه هم د 13 کلونو راهیسې قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې، خو هم په دې موده کې د هیواد او د ټولې نړۍ پام دې خبرې ته راوګرځېده چې دلته کې خلک د 16 لسیزو راهیسې د بنیادي سهولتونو لکه صحت او تعلیم نه محرومه دي. دغه وجه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او نړیوالو هیوادونو او مرستندویه ادارو په قبایلي سیمه کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حکومت زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته ده، ځکه چې سره به شعور او پوهاوی زیاتیږي او سیمه به د پرمختګ په لاره روانیږي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو لپاره حکومتي دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ د پېښور د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز یعنی IMS سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې هر کال د قبایلي سیمو 25 مستحق او ذهین طالب علمانو ته مفت تعلیم او خرص خوراک ورکول کیږي. ایم ساینسز چیرته چې به اوس هر کال 25 قبایلي زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقعه ورکول کیږي. د دې ادارې د وظیفو د سانګې مشر شهریار خان د دې تړون په اړه وایي:
موږ د ایم ساینسز او د فاټا سیکرټریټ مینس کې یو معاهده وشو چې د هغه رو سره به 90 ملیون روپیز زمو انفراستراکچر ډیولاپمنت ته ملاويږي انسټیټیوټ ته، او 128 ملیون روپیز به ملاويږي د 10 کالو پروجیکټ لپاره چې هر کال به پکې 25 دفاته قابل او انټیلیجنټ هغه سټوډنټان چې د هغه وس نه وي د هایر ایجوکیشن ته تلو طرف لا، هغه به مونږ فاینانس کوو او ایم ساینسز نه به هغه ته 4 کاله ډیګری پروګرامز کې چې مینجمنټ ساینسز کې دي، په سوشل ساینسز کې دي، کمپیوټر ساینس کې او اپلایډ اکنامکس کې، او بیا دغه شانې 2 کاله ډیګری کورسز نو هغه کې به بلکې 4 ور سره ایم ایس لیول باندې هم دی 18 ایئرز ایجوکیشن باندې.
شهریار خان زیاتوی چې نه یوازې لویو کمپنیو او ادارو بلکې د هیواد شتمنو خلکو ته هم پکار دی چې د غریب او قابل طالب علمانو لپاره د خپل وس مطابق دغه ډول پروګرامونه شروع کړي. لږ تر لږه چې د یو زده کوونکي فیس جمع کړي دا هم لویه خبره ده. نوموړی د فاټا سیکرټریټ د دې وظیفې د طریقې کار په حق لوای
سر د دې طریقه دا وا چې د اډمیشن پروسپیکټس سره به دې ته مونږ فاینانشل ایډ اپلیکیشن فارم هم ورکړل چې هر یو سټوډنټ ته دا فارم اویلیبل وو. بلکې زمون نور هم سه 45 سکالرشپ پروګرامز دي مختلف قسمه د مختلفو ذریعو نه دي، هغه څه د حکومتي طرف نه دي، څه د انټرنیشنل ارګنایزیشنز طرف نه دي. نو د فاټا سکالرشپ پروګرام یو جدا اپلیکیشن فارم وو، ټول اپلیکنټس ډکړو او هغه مونږ ته راکړو. هغه کې د هغه 65 انډیکیټرز مو ایدنټیفای کړو چې دا هغه نه پته لګي چې د زماشي حیثیت څه ده، د کم زینه د پلارې څه کار کوي، څومره قرضې په وخت دي، څومره کسان د ده فیملی کې ګټي، څومره خوړلو والا دي، څومره سبق والا دي، د کومې علاقې نه د سبق ویلی ده، دا ټولې مجبورې به وسی هغه کې منشن شوي.
شهریار خان وای دوی په دغه طریقه مستحق او ذهین طالب علمان معلوم کړي او بیا د هغوی نه انټرویو واخلي.
زمونږ دوه درې قسمه کمیټې دي چې دا سکالرشپ مینج کوي. یو په نیشنل لیول باندې ده او یو چې کوم د انسټیټیوشن لیول باندې ده. هغه کې د ملک نوموړي خلک لکه رحیم الله یوسفزی صاحب شو، وایس چانسلران شو د مختلفو یونیورسيټیانو، هغه ټول د مختلف سټوډنټس انټرویوز کوي، هغه ایویلویشن کوي، ګوري چې کوم ملک به د ملک او قوم فائدې د پاره زموږ اسټ ثابتېږي.
دا چې ایم ساينسز کې د داخلي لپاره بنیادی تعلیم سمره پکار دی او بیا دغه اداره کې د سمره وخت کورسونه ویل کیږي، په دې پښتنه شهریار خان ویل
د دولسم او د بیا د هغه سره سره د سوارلسم ملکان د ګریجویټ لیول لپاره او د فور ایئرز بی بی اے یا بی ایس سی سوشل ساينسز، بی ایس سی اپلایډ اکنامکس او بی سی ایس بیچلر اف کمپیوټر ساينسز، دا سلور کال کورس ته زمو انسټیټیوټ کې دی. د پاره مو اف اف سی والا لکان یا ایکویلنت چې کوم وی بی کام هم ورته ویل شي یا خپل چې کوم ریلیونټ شوبه ده، نو دی کې د 12 ایئرز ایجوکیشن، بیا په ګریجویټ لیول باندې 14 ایئرز ایجوکیشن، دغه شانی ایم ایس لیول باندې 16 ایئرز ایجوکیشن زمو ریکوایرمنت ده.
د آی ایم ساینسز او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 25 ذهین او مستحق طالب علمانو ته د مفت تعلیم لپاره داخلي ورکول کیږي. په دغه اداره کې کومې شعبې یا څانګې دي په دې حق له شهریار خان وای
زمونږ ټوټل اوورال 22 شعبې دي، 22 مختلف لیول باندې 22 مختلف قسمه کورسونه مونږه آفر کوو. هغه کې آی ټی ده، کمپیوټر ساينس شوور کې، سوشل ساينسز دي او اکنامکس دا، او دینه علاوه پبلک هیلت دا، بی بی اے دا زمونږ سره، بیچلر اف بزنس ادمنستریشن، ایم بی اے دا، او دغه شانې د دینه علاوه اوس پی ایچ ڈی هم دغه دویم کال د چې شروع ده د ایم ساینسز نه. نو زمونږ مختلف قسمه بیا په پبلک ادمنستریشن دا ور سره بیا په هر مینجمنت ساینسز کې مختلف اسپیشلایز شوبې دي، هیومن ریسورس مینجمنت دا، فاینانس دا ورکی او مارکیټینګ دا ورکی. نو دا بیا هر یو ډیسپلین مین چې کوم ډیپارټمنټ یې هغه کې بیا مختلف سپیشلایزیشنز هم دي.
شهریار خان وایي دا پروګرام د شلو کلونو لپاره دی. نوموړي د راروانو داخلو په حق لویل
جی زمونږ به ان شاء الله په اکتوبر نومبر کې باندر ګریجویټ لیول د پاره زمونږ اډورټیزمنت راځي، او بیا به په دسمبر کې د ګریجویټ لیول د پاره راځي. نو مطلب دا ده چې زمو ویب سایت او ستاسو چې کوم خدماتي د هغه پترو باندې زمو پروسپیکټس، زمو په نیوز پیپرز کې پریس ریلیز، زمو د هر چرته بلکې د هر پروسپیکټس سره فامونه دا ټول انفارمیشن زمو اویلیبل وي. زمو ثقافتي او کلچرل یو سیټ اپ جوړ شوی ده چې زمو زنانه اکثر هایر ایجوکیشن طرف لنه ځي، خو دا چې اپرچونټیز را روان دي. نو ان شاء الله نیکسټ چونکی 19 سال دا پروجیکټ لا پاتې ده، نو زه خپل خويندو ته چې کومې د فاټا ندي هغه ته انویټیشن ورکوم چې د خپل ملک قوم د پاره د پروګرام ته اپلای وکي او مخکې راشي او خپل خويندو خدمت وکي.
شهریار خان آی ایم ساینسز یا انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینسز کې د وظیفو د څانګې مشر دی، وایي پښتنو ځوانانو لپاره او په خاص توګه د قبایلو د نوي کول لپاره د اداره کې د مفت تعلیم ترلاسه کولو نورې موقع هم شته. په دې موضوع نور حال درکو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. لکه څنګه چې مو درته په سر کې ویل، د فاټا سیکرټریټ او آی ایم ساينسز ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 25 قابل او مستحق قبایلی زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقع ورکول کیږي. دا پروګرام به تر 60 کلونو پورې جاری وي. سکال چې کوم 25 طالب علمان د وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي، په هغوی کې مو د څو تنو سره خبرې کړي.
باجوڑی جنتے سے تعلق ساتھ باجوڑی جنتے نہ پڑے دینی ایس ایس سی دے گورنمنٹ پور دی ریویٹ کالج باجوڑی جنتے نہ جو کو دینی بی سن دے گورنمنٹ پور دی ریویٹ کالج نہ کری رہا اور اس کے آئین سائنس راگری دے ایم بی اے جنت لکھا
په دې پوښتنه چې د دومره لرې پرتې سیمې نه دلته داخلي لپاره څنګه راغلی، عثمان خان وویل
دا جی زمونږ لرې په یو سیم دی په ایم بی اے جنرل کې هغه دلته راغلی او هغه مونږ ته د دې آین ساینس کیندر په حواله سره خبرې وکړې. کوم سکالرشپ دي هغه باره کښې راته خبرې وکړې. مونږ له دې په اخبار کښې موږ ته چې په راډیو مونږ کلم راپسه کار شوی دي، مونږ ماحول ولیدو نو مونږ ته ډېر وخت راغلی او دې ته سکالرشپ قبایلو مونږ ته پته چې قبایلو جنسي سره تعلق ساتلی وو. مونږ د مادي د غم ډېر کمزور دی، د عبدالله د تعلیم ډېر خراب حالت کښې دی.
نوموړی وایي باجوړ کې په خپل کور کلي کې یې د داخلو لپاره تیاری کړې وه.
اصل کې کرنټ افیر انیشل ټیسټ لپاره کرنټ افیر ډېر ضروري، اخبار روزانه حالات جنرل نالج ډېر ضروري او بس دغه کوم کرنټ افیر اسلامي پکې ډېر راځي، انګلیش پکې راځي، میتھمیټکس پکې راځي. دغه ورته نن دا پاره وټک وکتو، جنرل نالج هم وکتو، اخبار هم روزانه لږ معلومات
عثمان خان وایي پلار یې زمیداره کوي او مالی حالات یې هم کمزوري دي، خو د داخلي سره یې د مستقبل لپاره اندېښنې کمې شوې دي. هلته د مومند جنسۍ یو بل ځوان چې د فاټا په وظیفه یې په آی ایم ساینسز کې داخله ترلاسه کړې ده، مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زما نوم بلال احمد دی، زه د مومند جنسۍ غلنۍ سره مې تختی. ما ابتدائی تعلیم جی د مومند جنسۍ ګورنمنټ پرایمری سکول کچسارو نه کړی چې پنځم جمعات مې د هغې نه پاس کړو. د هغې نه بعد بیا زه ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول غلنۍ مومند جنسۍ نه مې لسم پاس کړو. زه عالم د فرسٹ ایئر ایجوکیشن ته مې د ګورنمنټ کامرس کالج آف مینجمنټ ساینسز پېښور نه فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر مې هم د هغه ځای نه وشو. د هغې نه بعد ما هم د عمر کالج نه ګورنمنټ کامرس کالج آف مینجمنټ ساینسز نه بی کام ته اپلای وکړله. بی کام هم وشو. د هغې نه بعد بیا زرالم ما د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز نه پروسپیکټس واخیستو. هلته ما په فاټا سکالرشپ باندې اپلای وکړله.
بلال احمد وایي د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خواهش یې ډېر لرلو، خو د مالي حالاتو له وجې ورته دغه هر څه ناممکن ښکارېدل. اوس چې دا ارمان یې پوره شو، نو په مستقبل کې څه کول غواړي؟ نوموړي په دې حق له وویل
زما همدغسې اراده ده، زه چې ویم د آی ایم ایف نه انشاءالله زه ډیګري واخلم. زما مستقبل کې دا ارادې دي چې انشاءالله زه به هر ملک ته لاړ شم. هم په داسې زموږ په سکالرشپ کښې چېرته ما ته میلاو شي، انشاءالله زه د بهر ملک نه ایم ایس وکړم، پی ایچ ډی وکړم، د هغې نه بعد را شم. زه خپله علاقه کې چېرته داسې یو پروجیکټ کولاو کړم چې په ایجوکیشن باندې کار کوي. تاسو ته ښه پته ده چې زموږ مومنټ ډېر بیکورډ پاسمان د علاقه ده، په هغې کښې د تعلیم کمی دی. انشاءالله مونږ همداسې کسان به د فاټا سټوډنټان وي، هغوی به رابیداري وي او انشاءالله مونږ به خپله علاقه کښې په تعلیم باندې ورسره ورسره نور چې د امن څومره دغه دي هغې به مونږ انشاءالله ډېر کوشش کوو چې مونږ خپله علاقه کښې فاټا کښې تعلیم هم کوو، ورسره ورسره امن راولو.
بلال احمد چې د مومند جنسۍ سره تعلق لري او د قبایلو لپاره په سرکاري وظیفه آی ایم ساینسز کې سبق وایي، د خپل ځان او قام د مستقبل نه ډېر ښه امیدونه لري. په دې موضوع نور حال درکوو، خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو روښانه مستقبل ته غوږی چې پکې درته د هغه بریالي شوي ځوانانو حال درکو، څوک چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د آیم ساینسز لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. په دوی کې یو ځوان راته وویل،
زما نوم امجد علی دی او زه پرسنل پر میزین سره تعلق لرم. ابتدائی تعلیم ما کور میزین سی گورنمنٹ ہائی اسکول یارونه حاصل کړی دی. هغه دی چې ما تقریبا 935 مارکس راغلو او په ایوان گریڈ مو آستو. نو دینا بعد بیا ما مسلم کالج اف کامرس سره راغلم او دی جنا ما انډی دی وکړل او انډی دی چې ما 1403 مارکس واغستل او په کنیسته باندې سیکنډ پوزیشن او په
د امجد علی تعلیمي هلو ځلو ته په کتو سره دا څرګندېږي چې څوک مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هر وخت خلاصې وي. امجد علی د دې داخلو لپاره د تیارۍ په حق لوي،
نو ځان ورته دا تیار دي چې هغه کوم د 16 یا 12 کوم کورس هغه ویلې دی، هغه کوم سبجیکټس په هغه ډی ایم سی کې دي او هغه د برا ریوایز کې ولې چې سبق وي دا نه دي چې صرف بس د 12 دی تاسو کو یا 14 دی تاسو نو بوکس بس یو خاص کې دا نو انسان د بکاری د څه دک ویللو نه خصنه دی چې خو انسان تلل نه وکي سبا او بل څه تاسو نه وکي یا بل څه هم هغه بل انفارمیشن یا تاسو نه وکي نو تاسو دی واغور.
امجد علی د کورم ایجنسی سره تعلق لري او د خپل وطن او قام د خیګړې لپاره کار کول غواړي. په آی ایم ساینسز کې د محمد یاسر نومي طالب علم سره مو خبرې وکړې.
زه د خبرې ایجنسی د نورې مینه د ملګر کوم سره تعلق لرم او د نورې مینه باشنده یم. ما چې کوم د خپل میټرک د خپل علاقې د ګورنمنت های سکول لوړه مینه نه کړی دی او د دینه بعد چې کوم د نوما د پېښور نه د آی ډی ایس کالج نه دکام وکړو دکام کې زما چې کوم د ډېر ښه نمبر ځان باندې د خدای مهرباني دا نه بعد چې کوم د نوما په پرایویټ کالج کې په دکام کې داخله واخیسته. نو هغه چې زما پوزیشن ډېر خراب او په پوره تیرو شو کې نه په خیبر پختونخوا کې زما کوم د لسم پوزیشن راغلو د دینه بعد چې کوم د زمونږ خپل تعلیم مخکې ساتلو لپاره چې خاص پوزیشن نه دی لپاره مو په یو ټاکلي د اخبار کې دا راغلي چې رنت آینسن چې یو کیسه کله شي پورته نو کله چې موږ دغه خبر شو دا کله شي پراره او موږ چې کوم د اپلای یو کولا.
محمد یاسر وای ډیر په خواري او مهنت یې ځان تر دې ځایه رسولې دی.
مله د خوړو خو شي عام زده کړو لکه دې دا خبره سمه چې د فاټا کوم قبایلی لکې او دې سره چې موږ د فټل انډیا یا د کمپیر کو نو چې هغه ته چې کوم د خواندګل شرم کومه دا خو چې موږ خپل همت نه جوړې کړې موږ چې کوم د خپل همت نه کار واخیستلو او موږ یو کیسه نه د موږ مشکل سره مقابله کولو لپاره دا کوشش وکړو نو چې کوم د سکول حالات چې کوم د جنسوالې دي هغه د لکه د فاټا حالات به ټول دې په وړاندې دي فړه کې څنګه کوم حالات روان دي په دې طرف د ګورو نه کوي ور خیبر مومن او کوم د جریسن وخت لږه د چکم دی د حالات صحیح نه دي کو اب دې وجود هم په بازي زموږ کې کوم شکرونه کولی دي یا کولاو دي نو الحمدلله اوس دې دې ضرورت دي چې ما د سبي په صدر باندې ما یو خو دې شو هغه څه دې ګرم
نو مولې د سیمې نه آرامۍ ته په کتو سره قبایلی جنکو او هلکانو ته خپل پیغام کې وای
نماز رقم میں خصوصی خدمانی دفاتہ دخل کو بار یعنی انڈن بار کا اگر مل دی تو فیل مل دی جا خصوصی پیغام جو تو ہم اس کر دین حقوق پر حاصل نہ بھائی ولی کی کشپر ازی دستی بسی سحر رنا رہی متیاسی مشکلات دی مشکلات بخرا دے حل دی او واپس کی تم دے ساتھ دے ترتیب بلا روان سی نماز سٹوڈن دے دے پیغام دے تو ہم اس طرح پر حاصل نہ بھائی بلکہ اوی دی ہمت کراسی طریقے بنی دی اوی نے سکول بس تھا بلکہ دے سیدھے بس تھا او خپل کون بس تھا میں خوب جس وقت میں اس کلام ہوں دی جاموی کہ نہ بس نو دل سے فائدہ نہیں کی دی نے دا خبر نہ دے کہ تم دے ندیر اقدامات گورنمنٹ کی تم دے اسمرا میرا مالی داری دی دی کہ تم دے دا او سنتان بارا دیر خو کہ جن اور کی بلکہ اوی تا ہر جس مسئلے ہے کہ اس کی وہ کوشش کی کہ اوی تم دے تعلیم حاصل کی او دین دے حالات کی تم دی خپل باندې کی دی کہ چلی مو تعلیم حاصل نہ کو او مو دے تعلیم نہ لری پاتی شو تو یہ خویا حالات نہیں کی دی کہ اوی دی داس کی شو دی کہ اوی تعلیم سے جگل رہی کی دین دے فاٹا او بلکہ دپو پورا ملک غارا کہ تم دے مدد کرن سی او اوی تم دے خپل کم نمبر پانے کی.
محمد یاسر وای ځوان کول د خپل قام مستقبل وي او چې دوی کامیاب شي نو د خپل قام مستقبل روښانه کړي. نوموړی انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز کې په قبایلی وظیفه اعلی تعلیم ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
پوها رڼا دا. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خوشي زبېما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟ آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدای نه خونه.
دا ټول د مشال ریډیو په خپرونه د رڼا په لور کې له شاهین بنیري سره.